اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوې خو تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لا سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو اس آی وی کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل اس آی وی ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبې راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د وی افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب او جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنی غونډه پرون سه‌شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اور لګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمېر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سرور یم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسي کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برطانوي ګارډین ورځپاڼې خپره کړې راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ سي. په راپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې مونږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په اړه خبرې وکړو، اما مونږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درې شمیرې لرو. لومړی شمیره هم د 00202212251. دوامه شمیره هم د 00202212 شپږ څلوېښت صفر یو. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمیره مو ده 00202301. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب له موږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندۍ اوسئ. زم خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خوشی نه کړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې میشت شوي دي؟ یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. په طبیعت کې اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه ښاري ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو که غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبه ولرو، شنه ساحه ولرو، پاکه هوا ولرو، باید حداقل که هغه ځای کې چې ژوند کوو یا کور جوړوو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمینه د دې مساید چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جست چې امزکو کې چې د اوبو د امزکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په کابل کې که ژوند کوي، هر څوک چې ژوند کوي، زم په کابل کې ژوند کوم، متاسفانه د ما کور بام به کانکریټ دی چې اوبو نه جذبوي. حوله کې شنه ساحه نه لرم، کانکریټ یا موزایک دی چې مستقیما رناف کیږي، یعنی سچو اوبو ترې نه جوړیږي. په طبیعت کې هغه سایکلي دوران دی اوبو چې دی، اوبو اکثرا موږ یو ورخ 100% وګورو، 100% اټکل کوو. مثال که یو میلی لیتر یو میلی ورخ وریږي، او که دا 100% موږ تاسو تخمین کوو، په سلو فیصدو کې موږ د مځکې لاندې اوبو د لسو نه تر پنځلس فیصده د دغه اوبو جذبېږي مځکو ته. دا حالي عادي نورمال مځکو ته زراعتي خاوره پکې شنه ساحه پکې کانکریټ پکې نه وي ایزوګام پکې نه وي. دغه مځکو کې موږ لس فیصد تر پنځلس فیصده اوبو جذبېږي مځکو لاندې اوبو. نور دا ټول رناف کېږي، یعنی د اوبو هغه سطحي اوبو ترېنه جوړېږي، تبخیرېږي او د ساحې نه فرار کېږي. نو دغه لاملونه دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډېر زیات شوی، اکثره کورونه ترې جوړ شوی، په کمه ساحه کې ډېر کور جوړ شوی، کور پاخه دی، کوڅه پاخه دی، سړک پاخه دی، یعنی د زمینه د دې نه ده مساعد چې اوبو جذب شي او د مځکې لاندې اوبو تغذیه شي. همدغه لاملونه دی چې موږ تاسې دغه مرسکو اوس دېرش متره واټر ټیبل ښودلی، په اکثر ساحو کې دېرش متره نه زیات دی، په بعض ساحو کې چې زراعتي مځکه دی او هلته اقتصاد یا عمرانی پروژې نشته دی، هلته امکان لري چې دغه سطح بیا د دې نه شل متره یا پنځلس متره وي.
مننه ډیره ډیره نور صاحب. تخنیکی همکار راته وایي چې یو ګران اوریدونکی په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي د دوی تماس به راواخلو. ګران اوریدونکی ځان معرفي کوي، مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کې دی.
سلام علیکم سرور صاحب محترم، تا ته ملما ته پروډوسر صاحب ته په دوړو لاسو سلامونه.
وعلیکم وعلیکم السلام.
بغلان ولایت کې لګی سي مینا
د بغلان ولایت څخه نومو پسرلای صاحب مهرباني.
نوم صاحب الله پسرلای دی د بغلان ولایت کې لګی بسم الله
مهرباني استه پسرلای صاحب.
سرور صاحب محترم، واقعا ملمړی دی چې خبرې وکړي د غزمنګ سیمه کې. اول د خپل سیمه حال درکم چې خلد او بوست سره سرور صاحب دي احتیاط نه کوي، دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه د شمسانی لګولې دي چې څنګه د المره وخی یو شمسي چلانه کی او به تر ازګر پورې انداز رواني دي فزول رواني خلک خو سره به احتیاط دي خنه ستدي ورسره لکه مال ډیر خلکو سره ما دا بس دی راځورتن چې ولا کړول دي چې کوي دوی وايي یعنی وسوچ وي د ځکه نو بره اوځي او بس جاتیږي کامل نه.
پسرلای صاحب کلونه په خوا د سم پیادیږي تقریبا 15 درس یا 30 کال په خوا زپل خمرې ته درغلی هم د کېلګي ډېر قوي پالیزونه وو، هغه پالیزونه وسته کنه دین دوانو د خربوزو.
یاره سرور سي محترم بالکل ستري ز خپلم پالیز لرل تکالې پالیزونه وندواني شولې د غنم د شان تي چې لګي خو دې ته زراعتي سیمه ده.
او ز کېلګي ته خپل نو د کېلګي ته حسین خیل او تتللې هم هغه تاسو تلین لاند ده حسین خیل کنه
او حسین خیل مونږ ته نږدې دي، حسین خیل په خبره مونږ ته نږدې دي نیم ساعت لاره ده.
وو زله په لخمرینه وتللی مو حسین خیل ته الته د خپلوان او غیته ورغلی مو په وخت کې زما شوم ممتفلم ډېر ښه خربوزي او ډېر ښه هندواني وي د هر کې لګینو وای راتلی.
بالکل بالکل سرور سی اوس جا به کله راي سي کې لګي اوس الحمدلله ډېر امنیت شي راي سي کې لګي وي نه مو سره ملما شي ډېر خل به وشي
حتمان درځم. هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میوېم ټول کړي پالیزونه ټول سول څنګه وزيات ده اوس؟
نا سرور صاحب وسو د غچې دی پالیزونه چې دی په خام دي څه پکې ویني دي غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو.
د تاسو کومه خربوزه ډیره مشهور ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي؟ کومه نو ده نوم چی ده؟ فکر کوم تماس قط سو موږ سره که وسو همکار بیا کوشش وکړي چې یو ځل بیا لوګو سره تماس برقرار شي. راځو نور صاحب ته. نور صاحب، دا اقلیمی تغییرات چې دي دا تنه نه په افغانستان کې دي، په ټوله نړۍ کې دي. ناڅاپي باد او باران سي موسمي بارانونه چې دي دغه وخت تغییر کړی ده. سبب څه کېدلی سي په افغانستان کې؟ خو مثلا په کابل کې وغه غدي تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه دي خپل انسان عمل د دې تغییراتو په نړۍ کې څه تغییرات دي؟ دا د ژوند تخنیکی عوامل سوي دي، دا ګلخانی غازونه کڅنګ. نور صاحب،
اول خو پسرلی صاحب ته خیر اغلاس وایم او خپل سلامونه ورته ډالۍ کوم. انشاءالله چې خربوزه او هندواڼې نه ښه برخه وشي استفاده وکړي. جناب سرور صاحب، د تغییرات اقلیم دوه لاملونه دي. یو لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت سیر دی دغه دی، او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسې ګورو چې همدغه عصري ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بیشترین استفاده ده، او تکنولوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړه په اکثر هیوادونو کې جګړه روانه ده، او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي یا صنعتي کېدو د ممالکو دی چې یو لامل د تغییرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسې د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې مځکه تقریبا 4.5 میلیارده کال کېږي د عمر نه یې تیر شوی، او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسې ژوند کوو، دا 4.5 میلیارده کال تیر شوی کې دغه اوله چې مځکه پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت، او یو انفجارات شوی، او موږ تاسې پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د مځکو انجماد و، یعنی مکمل یخبندان و، بل لغنه اوبو پیدا شوی، بل د اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی، د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د هغه حیوانات چې اوبو کې یا نباتات چې اوبو کې رشد کوه هغه ژوند پیل شوی، بل لغنه آهسته آهسته وچ شوی، مځکه وچ پیدا شوی. بل لغنه که اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و حوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی، او د هغه ابتدایي ژوند د هغه نه د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات، اکثرا حیوانات ژوند کړی، مختلف حیوانات چې اوس اکثر یې اوس نشته دی یا انتقال کېدلی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و اوس نشته دی. یعنی کراتران وچې ته لاړو د یخبندان نه اوبو ته لاړو، د اوبو نه وچې ته لاړو، د وچې نه اوس کراکرات دې ته ځو چې هوا ګرمیږي، او اکثرا درجه د هوا پورته کېږي. تغییرات اقلیمي همدغه حالت ته وسي چې په فصلونو کې تغییر راشي، په آب و هوا کې حداقل د لس کالو نه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغییرات اقلیم دی. د تغییرات اقلیمي فقط اوس افغانستان کې، متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډیر د اقلیمي تغییرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغییرات اقلیمي یعنی منطقوي بحث نه دی. تغییرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. ستنه افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغییرات اقلیمي شته دی، خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت د هغه مملکت دی چې موږ تاسې متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه موږ ته رسیږي، او اکثرا هغه ساحو دی چې ارتفاعات یا مورفولوژي ډېر تغییر کوي. موږ اکثرا په افغانستان کې څلور فصله لرو، اوس متاسفانه دغه څلور فصلو کې تغییرات راغلی. کله زمی د مخته شروع کېږي، کله وروسته شروع کېږي، پسرلی هم همداسې دی، اوړی اوس تاسې وګورئ تودوخ زیات شوی په اکثر مملکت کې دا غی لاملونه دي چې اکثرا موږ تاسو کې هغه سایزانان وایي چې د مرسدی د هیلیوم نه تشکیل شوی چې اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر وړکی و کرا کرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي او بالاخره دغه حرارت زیاتیږي او زمینه د دې ته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه ځکه آخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه یې دی چې تغییرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی او خصوصا په اطفالو کې میندو او ښځو کې او هغه خلک چې سپینګیر شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کیلګی نه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ مخکې ستاسو اړیکه پرې سوه. پسرلی صاحب
او سرور صاحب ته پوښتنه وکړه چې کوم خټکی نه ښه بازار لري
لکه وو دا به راته وایي
کابل ته موږ لیږو کنه.
وو
منګه کابل ته سره سرور سیف چې لیګو دغه شکرپاره دی ورته وایي او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوزمغز وایو، بیا ورته پښتو کې شینمغز وایو، دا چې دی بیا زرمتی ورته وایي. نو دا دوه رقمه چې ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرڅیږي، ډیر څه خرڅیږي، او دا نور چیزی هغه د موږ خلک شوق نه پکې.
دا ورته وایي چې دغه شکرپاره او دغه شینمغز یا مغز سبز خټکی له نورو نه څه توپیر لري؟ پدې کې څه ځواني ده چې دومره قیمت لري؟
سرور صاحب محترم، د شکرپاره چې دی د دې ګور دانم چې موږ ګور شکرپاره لکه د بوري نه فادي، نو دا ډیر خوږ دی او دا سوز نفس دی دام ډیر خوږ دی، چې یعنی کله وخوري یعنی د شونډې د انسان د شي کوي د شي پری کوي دومره خوږ دی. او دا نور چې دی هغه هم خوږ دی، خو لکه دې ته به دوه رقم ته دې ته نشه رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز خو به نه کړي، یو قسم مرز کله پر راځي، کوم مچي ده کوم
یار سرور سه محترم، مخکې خو مرزونه ډیر وو، اوس چې رقم دوا ورته راوتی ده چې د ملتان دي د په وهو بیا مونږه نو بیا دومره کلر ته مرز نه وي، نو که دوا په ونه وي بیا چنجای دي، دا چنجای وي لکه ټول خرابيږي. نو سکل خو الحمدلله د سوري خټکی لاشنه دي وهلي نه دي، خو چنجي لا د سوري سلام دي ورته ویلي، نو معلوم شي چې کله پاخې شي لدی معلومیږي چې چنجي وهلي دغه وخت معلومیږي.
مننه سرای صاحب، یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم.
مننه سرور صاحب، ګوره کله کې ته راځي
که دار غل ماتمن که په لوخ مریته در واوختم سلنګه خواته اتمن درځم کله کې ته
ولې نو مور خدمت کیو
جار دې. مننه نور صاحب، دی اوبل اوریدونکو پیغام را لېګلې دی، هغه بم واورو د کابل ده او بګورو څه وایي په کابل کې دی. اوبو پاکله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زد کابل نہ خبر قوم زمانم سید عبداللہ سادات تے او په وحدت لیسا کی معلم یم. نتا سوول چې ته اوبو کمی یو حل خو د خلکو په منځ کې یو आवाज ده، کابل کې خټیر د خلکو په منځ کې आवाज وی چې د پنځیر وب کابل تراړی کدا आवाज رښتیا وی یا کدا حکومت وس نیوی یا بندونه جوړول دی لکه بند شاه واروس جوړ شو نور بندونه جوړ شي، خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نوي چې دا موسسه ورسره کومک وکي او دا کارونه وشي، ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نه مساده صاحب غږ واورید. دوی وای چې په کابل کې دوی له چا وازه ده، اما دا وزنه ده پروژسته چې د پنشیر له سین نه یو کانال راواړوي کابل ته د څښلو د اوبو لپاره، او هغه د شاتوت بند هم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره پوهاوی هم زیات کړو.
بله،
د اوبو کمښت یو خو د نفوس زیاتېدو دی.
بله،
یو همدغه چې صفی الله جان وویل چې استفاده بیرویه ده، یعنی و سولر وهلې اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی چې ساو نه لري، دې لپاره سیستم د ابرسانی نشته دی. صحیح، په ټولو کابل کې داسې منظم سیستم د ابرسانی نشته دی، هغه دوی مجبور دی چې
دی امزو کلان دی اوبونه استفاده وکی. سیستم دی فاضلاب نشته دی متاسفانه داغ اوبوس لرو داغ ککر دی. اکثرا نوست دیر شرکتونه دی اوبو جور شوه سی مدنی اوبو تولیده ای اغم بیراویه استفاده کیی. دی لاملونه و سی خلق باید حداقل پا داغ بندی مدیریت او یعنی خراویت خیر استفاده ترینه وکی. راغلو دی پنشیر دی اوبونه او دی بند شاو عروس نه. خوشبختانه سی بند شاو عروس اوز پکه اوبوش تده ذخیره شوه اکثرا امدغل پر احداث شوه سی دی کابل اوبو تغذیه شی. یعنی امزه کلان دی اوبو دی کابل یو اغا شاخستونه داده سی باید امدغل بند دی اوبو اغا اکثر مشکلات جوری گی دای تامین کی. بل موویل سی سیستم دی آبرسانی نشته دی. پلان که آقا پخوام پلان که او سی باید داگه دی پنشیر او بو انتقال سی کابل تا. او سم فکر کوم آقا فازیلیتی یا آقا ابتدائی سرویگان شوی دا. دی ما پر نرزست ترسو خبری. نو دی یو معصر پروژه دی سی داگه راشی کابل تا او کابل مستقیمن. داغا شبکه سازی چی او داغا اوبو تمدید چی مکواله شو سی دی امزکو اوبو حداقل دی امزک لاندی اوبو داغ بانده هم تغذیه کو هم استفاده ترینه کم چی او موک داغا اندیخنه سی داغا مستقی کرده سی حداقل موکو شل کالباد یا پنجوز کالباد دی کابل داغا وضعیت که وست روانیو که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا یا دیش کاله دوام ونکي. مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 30 کاله بعد شروع شي. نو دغه یو لاملونه سي موږ کولای شو سي دلته ژوند دوباره احیا او خلک ژوند وکي او خلک هغه ښه استفاده ترینه وکي. یو داده سي تراکم دی نفوس کم شي کابل کې دغه تراکم لال دي شي ولایتو ته. دغه نه وایم چې مثال هرات هم تراکم دی نفوس زیات دی مزار کې هم زیات دی جلال آباد د لوی ښارونو کې اوس تراکم دی نفوس زخته زیات دی. دغه ظرفیت نه دی نه خاوره دغه ظرفیت لري نه هوا دغه ظرفیت لري نه اوبو دغه ظرفیت لري چې دغه تراکم دی نفوس زیات شوی دغه هغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي. بنان موږ او تاسو باید بدیل لار ته وګورو. بدیل لار همدغه ده چې بند شاو عروس مکمل بند شي او ذخیره جوړ شي یا بهترین استفاده ترینه وشي. د قرغې اوبو باید بهترین استفاده ترینه وشي. دلته موږ سلرو چاراسیا خواته هم بند لرو پخوا دغه سروې شوی و سروې شوی و حتی تقریبا احتمالات دی و سه کار باید شروع سی. متاسفانه تر اوسه نده شروع سوی. ده سالور دری سالور بنده سه ایهیا شی و جوب شی احداس شی و خیلی استفاده تری نو شی. مکولشون سه دی کابل دی امزکلان دی اوبو تغذیه کو او ده اوبو دی چکل اوبو سه دی پنچیر نرازی ده هم کولشی سه مک دی حداقل دی سادان و سه کابل که اوست هر کور یو سالری د غنه مخنیوي وشي. دغه شرکتونه سي اوس مدني او تولیدي خلکو ته توزیع کوي. دغه مخنیوي وشي موږ کولای شو چې ادعقل هغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کړو.
مننه مننه نور صاحب. یو ګران اوریدونکي په خاطر دی تلیفون نور صاحب ستاسو اجازه به رواب خلو نغواړو ډیر منتظر پاتې سي. ګران اوریدونکي مهربان یاست مایکروفون ستاسو خدمت کړی قدسو. نورو اوریدونکو موږ ته پیامونه پریښي دي هغه اورو له غزنی نه له هلمند له قندهار.
السلام علیکم کو دې ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په مجموع کې هغه افغانان سي په داخل او خارج کې د ټول سلامونه وړاندې کوم. جامباس کوچې مې د غزنی ولایت څخه ما نظر دا د وچکالۍ په باره کې سي اسلامي امارت باید کوشش وکړي سي په تراپي سیمو کې هغه سیمو کې سیاغه داسی ولکی ولکی مندونه یا خلونه مو تاس پیستله ورطویل کیگی دا باید و تردی ترسو پوری پنزکه که اوبو پیدا سی نو دلتا غزنو ولد کم دا دی اوبو مشکل ستا سی اوبو دی مخ پا کم بود دی نو پا دی که مالداران و زمینداران سی دی دا غا طول دا غا مشکل سر مخ دی ترسو پوری اوبو مهار نسی اوبو راونه تلل سی نو دا غا دی وچکالی مشکل به هر جای وی اوبو با ورز پا ورز کمیگی افغانستان داسی وا داسی اوبه ډیر لري خو لیکن دا داسی مهارولو لپاره د موږ تاسو کار نه ده کړی سی مهار کو ان شاء الله د موږ تاسو په ځکه کې هم اوبه پیدا کیږي او اوبه ستر لوړي یا نور داسی داسی د زمینداری کارم بند کیدای سی نو په اوبه په بندو باید کار وسی دا معنی زه ده سلام
السلام علیکم زه د غزنی د کربا ولسوالۍ نه تاسو سره خدای کیم کبه پر سوال کې د بو کمواله ډېر راغلی وروره معلومات نه کښې شته له څه وجې د وروره ډېره ګرمې ده وچکالي ده که څه چند تاسو په اړه یو معلومات راکړئ
نور صاحب له غزني نه د مونږ دوه ګران اورېدونکي وو دواړو هلته هم شکایت درلود چې د دوی په سیمه کې هم اوبه کمې دي یو وړاندیز کړی و چې اوبه باید مهار سي نور صاحب اوبه څنګه مهار کولی شو
لکه چې څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیوله
بله
متاسفانه اسلامي امارات یو خو سیاسي مشکلات ده دی هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل شي او بل اقتصادي مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو او هم د حکومت مدیریت دی اوبو لگزره اگر لگست دیر زیاد دی که بند احتاسه او لگست دیر دی که غوالو سه دیمزه کلان دی اوبو تغذیه کو لگست زیاد دی که غوالو سه باران یا واره یا حداقل دی تا زمینه برابر کو سه زیاد و رخ پولرو باید شنه ساحه زیاد کو یعنی رطوبت باید زیاد کو دی لپاره و رښتیا ده چې باید موږ چې دمونه جوړ کړو موږ بندونه احداث کړو موږ مدیریت وکړو خپل ادا ستیر اوبو بخش کړي دغه مدیریت فقط همدغه دی چې موږ بند احداث کړو موږ پرېنږدو چې دغه اوبو چې اوس روانې دي اکثره موږ همسایه هېوادونو ته دغه مهار کړو مو کولای شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو دغه یې اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هېوادونه چې تغییرات اقلیمي بخش کې محیط زیست بخش کې حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي فقط کوشش وکړي چې دغه حق دغه حق سی هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترېنه استفاده وکړي
مننه نور صاحب د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې یو کار خو به حکومت کوي حکومت بندونه جوړوي دا غټ لګښت غواړي په میلیونو ډالر په مصرفیږي موږ غواړو کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي اوس له بامه باران وسي ډېر شړکنده باران وي په اصطلاح نوا کې اوبه راځي کته بهیږي کته بهیږي ځي کوڅې ته له کوڅې نه ځي او لاړې خوړ ته داسې لارې چارې هم شته چې خلک په کور کې اوبه وساتي د دغه پوښتنې ځواب مخکې داسې تاسو راکوي دوه نور اورېدونکي دي هغوی هم موږ ته پیامونه رالیږلي دي نور صاحب که اجازه مې وي هغه به هم راواخلو بیا به تاسو ته راسو مننه
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو او درنو عزتمنو اورېدونکو ته د زړه کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوو خدای دې وکړي جوړ روغ وي زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ سره ستاسو سره په لین کې ستاسو نن بس موضوع د اوبو د کمښت په اړه ده بالکل په افغانستان کې خصوصا په دا بعضې مناطق کې اوبه مخ په کمېدو دي او اوبه کښته روانې دي زیات ځایونه اوبه نلری خلق دو وچکالی سر مخ دی او د دې بے ځای استفاده په دې اړه باندې داسې زه ویلی سوم چې ډېر خلک د دې څخه ډېره بې ځایه استفاده کوي. مثلا د برمې دي، دا برمې د یو سړي دپاره یوه برمه کفایت کوي، دوی راولاړېږي، په دې مقابل کې دوه او درې برمې یو کس وي، د یو لږ مځکې دپاره دوه او درې څلور برمې، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرحه حکومت وړاندې کړي شي د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي، اضافه برمې باید هلته ونول شي په هغه مناطب کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمې ویل کېږي او د اوبو سطح مخ په کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پری نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف د اوبو وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسې ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نعمت الله احمد هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ څخه د اوبو پر برابر باندې به ورجان درته وایم چې د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ بهخي د سکوت سره مخ ده او دلته د اوبو د بندو سیستم سره کې چیرې حکومت وتلی خو د تیر نظام او د اوس نظام چې په حاله دی دا شل کاله کېږي چې دغه د نوزاد ولسونه خپل آوازونه پورته کړي دي چې دغه د فرحات په نامه یو بند دی، دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټوله نوزاد آبا کېږي، اوبه سیستم برابرېږي، خونې کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ آواز تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي تر څو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واورېدل، شکایت لري چې حالت مو بنسته که دوی ته څه توصیه لري او بیا زما هغه پښتنې ته چې کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي مهرباني.
اول خو نعمت او شفیق جان ته اکثرا موږ نن فکر کوم چې اکثر هغه څوک چې تماس نیولی و د هلمند و،
بله،
نو په دې معنا چې هلته اوبه کم دی او دا هغه دې لپاره چې ورخ کم شوی، سطحي اوبه کم شوی، خلک مجبور دی د څانه استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبو نه بهرمند شي، اما څنګه بهرمند شي دا د حکومت وظیفه ده که ولایت کې دی که ولسوالۍ ده کې دی که لرې پرتو قریاجاتو کې دی چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعدې دوه د اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې، یا هغه مخکې ورور مې وویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي د راویه، مخکې اکثرا د عمیق سازانو بند شوی و چې باید خفاري ونه شي. اوس هم لکه چې همدغه ځمکو د سا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټکنالوژي یا هغه فرصتونه دا حکومت ته چالش زده دی لپاره چې اوس روټری برمې دی یا دا برمه ده، یو کوبایی دی یو روټری دا برمه وهي، نو دوه ساعتو کې درې ساعتو کې سل متره کوتیږي کوي، په درې ساعتو کې دا سل متره وهي ده. بنان که سا د لسو نه یا پنځه لس نه زیات شي هماغه عمیق دی، دې لپاره چې هغه مجبور دی چې هغه ځای پیدا کړي چې زیات اوبه پکې شته دی، دې لپاره چې ضرورت دی. بنان حکومت ته پکار دی چې بندونه احداث کړي، چکدمونه جوړ کړي، هغه نقشې باید جوړ کړي، د سرویګانو تکمیل کړي چې کوم ځای کې چې حداقل موږ فصلي اوبه لرو هغه مهار کې زمینه د دې مساعد کې چې اوبو مهار سو خلک د سطحي اوبو نه استفاده وکړي بغیر د دینه چې برمه ووهي یا سا ووهي یا د مځکو لاندې اوبو نه استفاده وکړي. دا د دواړه ملګرو د ما خیال همدغه ځواب و. راځو د اوبو د سپما کولو یا د اوسنۍ وضعیت ته. موږ او تاسو اکثرا په ښارونو کې غږیږو، په کلی یا بانډو یا لرې پرتو سیمو یا ولایتو کې، خو هغه طبیعي حالت دی چې ورښت یا فصلونه تغییر کړی او تغییرات اقلیم دی، متاسفانه مشکلات پکې پیدا شوی. دغه وضعیت چې اوسنۍ په لوی ښارونو کې دی، زه خپل مثال ورکوم. د ما قام ایزوګام دی، د ما ناوانه چې اوبو کته کېږي په حولۍ کې، حولۍ یعنی شنه ساحه نه لرم چې دغه ظرفیت ولري چې دغه اوبو چې یو وارې باران کېږي ټول هغه اوبو هلته ذخیره شي او جذب شي اوبو کې. زی کوڅه کې کوڅه وزي کانکریت دی، د هغه نه هم چې وزي سړک ته سړک هم هغه جوچې کانکریت دی، بالاخره مجبور دی چې دغه بیاله او رود ته لاړ شي. رود مستقیما زی یا پاکستان ته ځي یا ایران خواته ځي. دغه مشکلات پکې شته دی. موږ په عمران او انکشاف کې یو پسوند لرو د انکشاف پایدار په نامه. دا پایدار په دې معنی نه دی چې پروژه باید استحکام ولري، هغه استحکامیت هم پکې شته دی. منتها پایداري په دې دغه کې دې لپاره شته دی چې موږ دا ټول هغه آسیب پذیر نقطې پروژه کې پیدا کړي هغه په نښه کړو. همدغسې اوس کور جوړوو، حداقل 40% لازمي دی شنه ساحه باید ولري، 10% د هغه بودیجه باید وسنجول شي چې حداقل د محیط زیست او د چاپېریال په برخه کې هغه دوی مصرف کړي. کور جوړوي خټه او هغه کانکریټ چې ټولې باندې اچي، یعنی مالکیت د باندې خلکو سره نشته دی، فقط مالک دی د هغه اولۍ ده بس. نه، دغه مسئولیت هم به حکومت دی هم به خلکو دی چې باید دغه مسئله هغه پایه مطرح کړي. هر څوک جذبي ساګان په اولۍ کې کینی خفر کی او شنه ساحه ولري چې دغه واوره او اوبو هلته مسیر ورکړي چې دغه ذخیره شي او مستقیما د زمینی اوبو ترېنه تغذیه شي.
مننه نور صاحب. درې اوریدونکو نور هم پیغامونه را لېږلي دي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي هغه به هم واورو.
بس پښتنه دغه داسې بس مسې جدي پاملرنه وشي، دغه اوبو ته اوبو ډېرې ټول افغانستان ته خصوصا
سلامونه نیکه دې د وچکالۍ سره خو موږ هم دغه سیمه مخ غږیرم د ارغنداب ولسوالۍ مځایه ته واشه ډېر له وچکالۍ سره مخ یو بندې سخته کمی په وړو ځایو کې نه پټېږي.
سلامونه نیکه له احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. خدای پاک دې کوس جوړ او روغ اس. ګل حسن زپاری خبرې کوم د پکتیکا ولایت وازخوا ولسوالۍ. محترمو، ډېر ښایسته موضوع ته مو اشاره کړې ده، نو راځم د موضوع په اساس یو نظر درکوم. نو لکه څنګه چې تاسو د اوبو کموالی ته اشاره کړې ده، نو سږ کال بارانونه هم بیخي کم شوي دي. بیخي دا درې میاشتې کېږي زموږ په سیمه کې هېڅ باران نه ده شوی. نو کوم د اوبو شش چې د مو شش ورته وایي، یا د اوبو زوروالي کته اوبه تللې دي، بیخي کوم سهانسې دي یا برمې دي، هیڅ اوبه نه لري، وچې شوي دي. نو بیخي وچکالي زیاته ده، واښه هیڅ شی نشته، د خلکو مالونه هر څه د غاړې دي. نو له حکومته مو غوښتنه دا ده چې باید وندونه وتړي. دلته زیات وندونه شته، ښه ښه ځایونه شته چې وندونه ورته وتړل شي، خو زموږ په سیمه کې هیڅ وند نشته.
نور صاحب، اکثرو هیوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولی وو. یو ګران اوریدونکی هم اوس په خط کې لرو، که اجازه مو وي هغه به هم راواخلو. ګران اوریدونکی، ځان معرفي کړه، مایکروفون ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب، ستړی مې سې وروره؟ په خیر
ته ستړی مې سې، شکر دی. ته څنګه یې؟ ښه یې، صحت دې ښه دی؟ مهرباني.
خدای پاک دې وساتي ورور. جنباز کوچه مې د غزنی ولایت څخه.
کوچه صاحب، تاسو پیغام خو موږ په اول کې خپور کړو، یو پیغام ترې لیږل، مهرباني که نور څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
زما نظر خو دغه ده، د وچکالۍ په باره کې رښتیا هم وچکالۍ دلته په غزني کې ډېره زیاته وچکالۍ ده. نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي، او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و، په یو کال لاوتلی نه و چې بیا اوبو یووړ. نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي. نو داسې بندونه باید جوړ شي، محکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم.
مننه مننه جانباز صاحب، کوچی صاحب، نور صاحب، دموږه دوه درې اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. که تاسو تماس سره نیسئ وروسته بیا له نجیب الله صدیق سره مو مرکه کړې ده، هغه د اوبو د منابعو کارپوه دی. که تاسو دموږه دغو ګرانو اوریدونکو تبصرو ته یا پوښتنو ته ورلاند سئ، مهرباني نور صاحب.
زه دغه ودونو ته اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعداد د بندو د ویالې جوړول وو د مځکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده وو. په دغه باندې لږ دره بحث وکړ. یو برنامه اکثرا آګاهي دهي یا تعلیمات دي. اکثرا موږ باید خلکو ته آګاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړي. دا یو لامل دا 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 بخش امکان لري چې اکثرا ادارات په قریاجاتو کې ولري. یو بخش چې سازګاري دی چې موږ حداقل اوس تغیرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ ګیر یو، چاره نه لرو، نور مجبور یو چې دغه سره حداقل هغه ځان عیار کړو. د دې لپاره ځان عیار کړو یو نامه د سازګاري باید موږ هم زراعت سازگار کو، هم خلق سازگار کو، هم آغا فرصتونه ورته مساعد کو. په دې معنا موږ که غنم کرو داسې غنم وکړو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري، که نیالګي کینوو داسې نیالګي باید کینوو چې اوبو ته کم ضرورت ولري، که سبزي کوو داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري، او کوشش وکړو چې سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي، مدیریت وشي او زمینه دې ته مساعد شي چې دغه زراعت او ښه سازګار برنامو ته میکانیزه شي او زمینه دې مساعد شي چې خلک حداقل هغه احتیاجات لري مرکوش.
مننه ډیره ډیره احمد جاوید نور د چاپیریال ساتنې کارپو، له تاسو نه یو جهان مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. په پاته برخه کې مو له نجیب الله صدیق سره مرکه کړې ده، هغوی د اوبو د منابعو کارپو دي. دغه مرکه په ګډه ورو په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کمې شوې دي؟
اوبو موضوع په افغانستان کې په خصوص توګه په کابل کې یو نوی موضوع نه ده. له دوو لسیزو راپه دیخوا کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشت وکړ له ګاونډي هیوادونو مهاجرین ټول په کابل کې مېشت شو، او د کابل نفوس له 2 میلیونه کم و په 2000 کال کې، او اوس چې تاسو وګورئ دا 3.5 میلیونه رسېږي. نو دا درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابعو باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي، او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو په تغذیه او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي، هغه بیلانس مختل شي. نو بیا دا موږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېږي. نور سوې مدیریت هغه مدیریتي موضوعات هم دلته دي، لکه موږ تاسو ګورو چې دا د نوشابې فابریکې او کمپنیګانې دا ټول په کابل کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ګیري نوزونه او د ترکاري ګلخانې تر سالور سوا هکتارا گلخانایی د ترکاری گلخانه په کابل کې فعالیت کوي. دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې. نو دا ټول لاس پلاس شو، او د ځمکې اوبو چې د یوازنۍ منبع د څښاک اوبو لپاره په کابل کې دي متاسفانه داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد، د ځمکې لاندې د اوبو سطح یا واټر ټیبل څه ورته وایو؟ په دې هکله که تفصیلات راکړي، څنګه دا اصطلاح څنګه په کارول کیږي؟
بالکل، ګورې ځمکه اخترونه لري دا سختارونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د ځمکه او سفره یا د اوبوي سفره ورته وایو دا هغه په خاوره کې خلاګان چېشته دي دلته اوبو له ډیرو کلونو راهیسې له میلیونونو کلونو راهیسې کله چې ځمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کیږي په دغه منفذونو کې دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو که مونږ یو چا یا کوهي کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهي کې بیا له دغه منفذونه نه راځي د ټولو اوبو چې له ورښت نه رامنځته کیږي هغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمه ته تقسیمیږي یو یې خو تبخیر په شکل تبخیریږي له ځمکې د سر نه تبخیریږي د اوبو د دندونو له د بندونو هغه اوبو چې ولاړ دی له هغه نه تبخیریږي بل د واورې ویا لیکیدو او د هغه جریان چې په سندونو کې دی دغه د ځمکې په سر کې جریان یا د سندونو جریان تولیدوي او بل قسمت یې د ځمکې لاندې ته هدایت کیږي د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسیږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع عمده منابع کوم دي؟ یو خو د کابل سیند ده چې د بغمان د اونۍ له کلي نه شروع کیږي کته پل چرخي ته ځي او بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځیږي. بلې دغه د لوګر سیند هم سره یوځای کیږي. بل کوم منبع ده؟ پروسه کلونو کې ویل شوي وو چې د شاتوت بند جوړیږي او دا به د کابل خلکو ته اوبه ورکړي. بله پروژه هم ویل شوې ده چې د پنجشیر اوبه سیند یو ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. که دا پروژې تطبیق شي فکر کوئ چې د کابل خلکو ته به کافي اوبه برابر شي؟
چې دوا مهمه منوې دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې د میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي او بل شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګوري که مونږ او تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو، دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل رسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبو ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلې ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه عاجله په عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع ومومي او له هغه نه ځای نه اوبو کابل ته انتقال کړي. او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې ده. هلته پنجشیر په فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یو ځای کیږي. هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. تاسو کولی شئ دغه ځای نه اوبو را انتقال کړئ کابل ته. بل بحث دا دی چې په ترازمدته توګه د پنجشیر اوبه هم کابل ته بسلیانه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت به بند جوړ کړئ او شاتوت بعد بیا په لالندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیت د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ، نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته عام اوبه برابروي چې تاسو کولی شئ د هغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبه بېرته تغذیه کړئ، بېرته بس چارج کړئ چې د ځمکې لاندې اوبه سطح بېرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودجې ته ضرورت لري. دا شاتوت بند غټه بودجه او زمان ته ضرورت لري، تر پنځه تر اوو کاله په وخت ونیسي. خو پنجشیر اوبه چې 300 تر 400 میلیون ډالر ته اړتیا به ولري، په ژره توګه کېدای شي چې پلی شي. درې کاله به وخت ونیسي که مونږ تاسو ښه کار وکړو، نو دا کېدای شي چې پلی شي او ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي.
استاد، وروستۍ پوښتنه، په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته مو توصیه څه ده چې څنګه دوی کولی شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي؟
نور بحث د سپما او ده باید خلک دې باندې باندې سر خلاص وي چې ځمکې لاندې اوبه بې امتحانه دي، ځمکې لاندې اوبه خشکېږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبه به لوړېږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو باید انتخاب کړو، نو دا متاسفانه سخت انتخاب وي. نو ځکه زه وایم چې اوبه سپما کې، خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسېدلی دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کې پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بیخي نشته، د سپما خبره خو بېل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی سالونونه، موتر شویگان او دا غټ شرکتونه چې په کابل کې موقعیت لري، دا ګلخانه چې ما یاد کړه، دا ټول باید مدیریت شي، دا ټول باید له کابل نه لري شي، بل ځایونه ته انتقال شي. که دا همداسې دوام ومومي، دا 15 کاله نه چې هغه نه په نږدې راتلونکي کې د ځمکې لاندې اوبه به په همیشه توګه متاسفانه له منځه وځي.
درنو اوریدونکو، د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکې ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشحاله او آباد اوسئ.
ننه پمینا رات ډېر وکړه. Makawanura yarana zhadgaya.